یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن د افغان طالبانو د سیاسي ډلې له مشرانو سره په اسلام آباد کې ګوري دا مدثر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند در اوروي
د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د فواید امی وزارت درې مرستیالان له دندو لری شوی دی په غور ولایت کې اته تنه ولسی پاتونوال وژل شوی دی او د امریکا په متحده ایالاتو کې جمهور غوښتونکو ګوند د 2020 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره ډونالد ترامپ په رسمي ډول خپل کاندید ونوموه بشپړ خبرونه باوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د یو حکم په اساس د فوایدمی وزارت درې تنه مرستیالان له دندو لرې شوې دي تر دې مخکې پرون د عامې روغتیا د وزارت درې پخانی موینان او یو وسنی موین په خپلو دندو کې په ځانګړې توګه د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د کمپاین په برخه کې د درغلیو په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي وو په دې اړه وروسته په خپرونه کې تفصیل اوري په غور ولایت کې اته تنه ولسي پاڅونوال وشل شوي د شهرک ولسوالۍ ولسوال غلام سخي صبریار وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د ولسي پاڅونوالو پر یوه پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې اته پاڅونوال ووژل شول او 15 نور ټپیان شول ښاغلي صبریار وویل چې د دوو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی په شهرک ولسوالۍ کې ځینې سرچینې وایي چې طالبانو تر حملې وروسته د پاڅونوالو ټول پوځي تجهیزات له ځان سره وړي دي په دې پیښه کې د وسلوالو طالبانو د مرګ شوبلې په اړه سنه دی ویل شوی د افغان ژورنالیست اکبر ایازی د لومړی تلین په مناسبت په کابل کې بیلابیل رسنیو په نږدې سل کس ملازمینو د لومړیو خوراکي توکو مرستې ویشل شوې په کابل کې د ولوله او مشري وکړه د موسسي د بشري سرچینو مسول او د دې پروګرام تنظیمونکي محمد زمیر زدران ازادي لري وویل چې د مرستې د ایازی د کورنۍ د غړو لخوا برابر شوې چې د دې موسسې لاري ویشل شوې اکبر ایازی د ازادي لري د افغانستان د څنګ رئیس و چې بیا د همدې راډیو د مرکزی او جنوبی اسیا د څانګې مشر شو نو مولای وتوانید چې د 2020 کال په جنوري کې د پاکستان د قبایلی سیمو د پښتنو لپاره د پښتو ژبه د مشال راډیو په نوم یو نوی راډیو رامنځته کړی هغه په وروستیو کې په امریکا غا کې د مرکزی او جنوبی اسیا سیمه ایز مشر نو مولای کال مخکې په همدې ورځ د ورپیخې ناروغۍ له امله د امریکا په متحده ایالاتو کې عمر تاسو زموږ غلا اساسه یی راډیو نو ورې د امریکا په متحده ایالاتونو کې جمهوریت پال ګوند د 2020 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره ډونالد ترامپ په رسمي توګه خپل نوم اندونه ما ودا پریکړه پرون د ګوند هغه څلور ورځې ملي غونډې په لومړی شپه وشو چې زیاتره په انلاین بڑا دا جمهوریت پال ګوند اساس لخوا په لوی اکثریت سره د ترامپ نومول حیرانوونکې نه وزکه د نارت کارولینا ایالت په شارلټ کې د ګوند ملي غونډې پر مهال په یو لړ وینا وکي ولسمشر ترامپ وستایل شو غونډې ته د وینا پر مهال ترامپ په نومبر میاشت کې د کیدونکو ولسمشرۍ انتخاباتو پر معیار شکونه څرګند کړل او د لیک له لارې پر رایې کارولو باندې نیوکه وکړه تمه کیږي چې د کرونا وبا پر مهال به د ازل په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د پوست له لارې د رایې کارول زیات هم وي د انتخاباتو د خوندیتوب خپلواک پوهان وایي چې په رایو کې درغلي ډیره نادره خبره ده د ملي نظر پوښتنې له مخې جو بایدن تر ولسمشر ټرمپ د اتو په مقابل کې په لسو نمرو مخکې دی په جرمني کې هغه روختون چې د روسي د اپوزیسون د شدید ناروغ مشر الکسی نوالنی درملنه کوي وایي هغه مسموم شوی دی نوالنی دو ورځې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره ولېږدول شو په برلین کې د روختون وویل نوموړی تر اوسه د عاجل مراقبت په خونه کې په کوما کې ساتل شوی د روختون چارواکي وایي د هغه روغتیایي وضعیت ښه نه دی خو ژوند ته یې جدي ګواښ نشته نوالنی د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سخت منتقد دی د اګست په شلمه نوموله د سربیا له تومسک هر څخه مسکو ته په الوتنه کې ناروغ شو چې الوتکه په اومسک بیړنۍ ناست ته ال شواغه ورسته بیا جرمنی ته د نوري درملنې لپاره واستول شو. دا ویډیوګانو مشهور اپ ټیک ټاک د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت خلاف محکمه ته عرض وکړ. د غرض د امریکا د هغه حصول کبل د چغړې د ملي امنیت داندې خنول کبل د دې چینایي کمپنۍ فعالیت په امریکا کې منع کړی. د دې عرض وبخي درس پرون د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې در شو په کې استدلال شوی چې د امریکا حکومت د دې کمپنۍ هغه پراخ هڅې لپاره نه غورځي چې د محرمیت او په امریکا کې د کارونکو د معلوماتو د خوندیتوب په اړه خنوت د جواب ویلو په اړه وی. ولسمشر ډونالډ ترامپ د اگست د میاشتې پر شپږمه یو اجرایه فرمان صادر کړ چې په 15 ورځو کې د دې کمپنۍ له چینایي خاوندانو سره معاملات پای ته ورسي. دغه پریکړه د امریکا د ملي امنیت په اړه د اندېښنو له کبله شوې. ولسمشر ترامپ ویره لري چې ټیک ټاک ښایي د چین کمونیست ګوند په پلوي د ناسمو معلوماتو کمپاینونه مخته وړي وي. د ټیکنالوژۍ لویو شرکتونو اوراکل او مایکروسافټ د تالي ولتیا خوولي چې د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیتونه راونیسي. سن زموږه غغله ازادي رادیو ناوري کوم خبرونه مچو اوریدل کولای شي چې دا خبرونه زموږ په ویپانه ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله وګورئ. هم درنګ زموږ په ویپانه کې زموږ نور ریپورتونه او معلومات هم کتلی شي. په سوشي بو کې به سفولا ستانګزه در سره وی او هغه به بل نیم ساته خبرونه درته وړاندې کړي.
د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې به وړاندې واوري چې د افغان طالبانو یو پلاوی په اسلام آباد کې دی او تمه ده نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګوریم. په دغه پروگرام کې به وړاندې له کابله هم دا راپور درته خپور کړو چې د افغانستان حکومت د ټولګټو وزارت د ولسمشر اشرف غني له لوري د دغه وزارت د دریو مرستیالانو د ګوښه کېدو خبره کړې ده. دوی داسې وخت لري شوي دي چې پرون د عامې روغتیا وزارت درې پخواني او یو برحاله موین هم لري شوی و. نور مهم مسایل هم لرو. د بیلاروس د ولسمشری ټاکنو په اړه باندې د جوړ جنجاړ په اړه هم تاسو ته وروستي جزئیات شریکوو. ازادي رادیو ته غوګیست رازو. لمړی موضوع ته د افغانستان د طالبانو یو پلاوی چې د سیاسي ډلې څخه دی په اسلام آباد کې دی او هلته به نن د راپورونو او تمو سره سم د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره خبري وکړي. په همدې موضوع د مشال رادیو خبريال طاهر خان په اسلام آباد کې دی لمک سره جزئیات شریکوي. طاهر خان سب ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. څه شوي دي تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر لخوا خپل یو بیان چې دی بنن غونډه کوي، تر دې وخت دغه غونډه طالبانو سره نه ده شوی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دفتر په دې اړه باندې سنوي چې دغه خبرې یا دغه غونډه ناشته به کله کیږي. تیر ځل چې طالبان راغلي وو د اکتوبر کې تیر کال، نو هغه وخت د طالبانو چې کومه غونډه قریشي سره شوی وه هغه ښکاره وه، لیکن دا وار دا هم لا تر اوسه پورې معلومات نشته که دا غونډه کیږي، دا به چیرته وي، آیا د مازی پشان د رسنیو سره مطبوعاتو سره د دوی غا ویډیو یا نور شیان شریکوي، دا اوس پورې پته نشته. ځکه چې کرنه طالبان تیره ورځ سهار وختي 2 بجې شاوخوا راغلل، نو تیره ورځ هیڅ معلومات نه و چې د دوی چا سره ناستې شوي دي، چیرته دي، او هغه حالت اوس هم دی. کیدای شي طالبان هم نه غواړي چې ډېر دا شیان ډېر رسنیز شي، نو لږ به انتظار کول غواړي، خو تر دې وخت حالات دا 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 ودا سی ګونګه دا مبهم دا شفاف او واضح نه دا چې دا غونډه به کله کیږي او څه شیان به په خطر راځي.
لند د قریشی د پرونی خبرو پاره هم راته وای موږ د خغلی قریشی او کلیپ هم لرو چې هغه به اوس پلیک استاد تر خبرو ورسته قریشی څو ویل څنګه هیله منو
قریشی خو ول نه وختل چې په دې موضوع خبرې وو د قریشی د خبري ناشته موضوع چین ته دغه سفر وو د هندستان سره تعلقات لیکن بیا چې جرنلستان په دې خیال ورغلی وو چې قریشی به د طالبانو د سفر په اړه باندې خبري ناشته کوي او معلومات ورکړي لیکن بیا ته کله چې او پختل شول نو یو خو هغه تایید کړه چې طالبان دلته دي دویم دغه خبره چې مخکې به وکړه چې دې بور سره نن ویني لیکن بیا دغه د بین الافغاني مذاکراتو په اړه باندې خبره وچې دې ډاډمن ښکارېده چې کوم مشکل په بین الافغاني مذاکراتو کې دا وخت موجود کېدی شي دا نه وي نو او بیا غدا هندستان پاکستان دی هر وخت لګیاوی چې هغه د دې په نظر افغانستان کې چې کوم سولې پروسه دا هغه ته د دې دعوی کې چې هغه ته هندستان نقصان رسوي دا خبره پکې وکړه او بیا د خپل رول پاکستان چې هر وخت خبره کوي چې دا سولې کې د دې یو ډیر وی رول پاتې شوی دی دا چین ځانګړي استاد افغانستان په اړه باندې دوی چې پاکستان ته راځي هغه کوم داسې سبیر زیات شان نو او دې زیات نه
مننه
د طالبانو د دپلوی پارلمان سفر خبرو کی
مننه طاهر خان صاحب د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان له اسلام اباد له مکسره جزئیات شریکول تر اوسه پورې د افغان طالبانو او د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر د نننې کیدونکو ناستې په اړه باندې راپورونه او جزئیات لرسنیو سره ندي شریک شوی خو پرون شاه محمود قریشی په خبريالانو ته ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې په وړاندې ورستي خندونه په لری کې دوی او بین الافغاني خبري هم پیلي
हमने आपस में एक مشاورت
زمون هدف سوله او نیکمرغی ده د برخه کې باید د متقابلو همکارۍ او سلام مشورو لارې مخته ولاړسو مونږ پر مخ ځو او طالبانو ته مو بلنه ورکړې ده د بین الافغاني خبرو په وړاندې څه شرطونه وو چې د بندیانو خوشی کولې تر ټولو لوی شرط وو دا موضوع له ستونزو سره مخ و خو اوس د دغه ستونزې هواري کې د پام وړ پرمختګ شوی
د قریشی خبرې مو واوریدی په همدې اړه باندې او دا چې د افغانستان د طالبانو یو سیاسي پلاوی په کوم هدف پاکستان ته تللی دی د هغوی د مخکنیو خبرو په اړه باندې به تحلیل او جزئیات په دې اړه باندې د بحث لپاره موږ د باور غورزنګ مشر او سیاسي کارپوه ښاغلی نجیب الله آزاد راغوښتی دی له دوی سره به خبرې وکړو ښاغلی آزاد ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی طالبانو سیاسي پلاوی داسې وخت اسلام آباد ته ولاړ چې په دوی باندې اسلام آباد بندیزونه تازه کړل څه پیغام رسوي دغه د دوی سفر سلامونه
درنښت د طالبانو دا سفر اسلام آباد ته او د دې ترڅنګ په د طالبانو په ځینې مشرانو باندې پاکستان د سفری بندیزونه د دې ښکارندوی کوي او هغه ځمکني واقعیتو ته کوم غورو همدانن د څو ساعت وړاندې د بلخ په د ولایت د بلخ ولسوالۍ کې ډېره زوروره چاودنه هم وسوله او د څو ورځې نورې چاودنه هم شوې دي دا پر داسې محل کېږي چې د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې هغه تر د دوه تر هغه د دوه د 28 فبراير هغه ترون پورې چې د متحده ایالاتونو طالبانو ترمنځ لاسلیک شو په مستقیم او په ټوله معنا د پاکستان تر نفوذ لاندې و دا دفتر اما لږه نو اوس ته ځینې داسې حرکتونه د سیاسي دفتر څخه ولیدل شول داسې اعلانې پرې شوې چې هغه د دې ښکارندوی کوي چې د قطر د دفتر او د کوټه د شورا طالبانو د کوټه د شورا ترمنځ خورا ژور اختلافات رامنځته شوی دي بیلګې څو بیلګې لاندې دغه څو ورځې بیلګې یعنی د لوی اختر درې ورځنۍ اوربند اعلان دا د قطر دفتر کوي اما هم مهاله یعنی تر اعلان یو ورځ وروسته تر اختر یو ورځ وړاندې په لوګر کې د زوړ ډول چاودنه کیږي بیا د اختر پر مهال د اوربند پر مهال باندې هغه محصولین یا هغه ملکی دولتي کارمندان چې غوښتل خپل کلیو ته ولاړ سي هلته اختر ولمنځي خپل خپلوان وویني اغه وژل کیږي د اوربان پر مهال او بیا لدی را ورسته د څورز وړاندې د قطر د دفتر څخه د دفاعي حالت تک اعلامیا خبريږي چې طالبان دفاعي حالت ته ځي نه ورول اوربان دی اما به تبدیدونه شدت پیدا کوي دفاعي حالت نه بریټ کیږي دا په دې معنی چې د زړه په دې باور یم او ځمکني وختونه دا شي چې د طالبانو پر لیکو باندې تر ټولو ډیر اغیز یا تاثیر چې لري هغه د کوټه شورا ده نه د قطر سیاسي دفتر
نو اوس دی سیاسي دفتر پلاوی ورغختل شوی ستاسو په نظر پاکستان به دوی ته څه وایي؟
هم دغه خبره تر ازمه دا دغه حرکتونه د طالبانو خپل منځي اختلافات د کوټه شورا او د قطر د دفتر د دې ښکارندوی کوي چې د قطر دفتر د کوټه د شورا او د پاکستان د یو ډول اغیز چې وو یعنی دیغو د اوامرو یا دیغو د هدایتو یا دیغو د مشورو پرته ځینې فعالیتونه کوي ځینې پریکړې کوي یا سرغړونه کوي دیغو د اوامرو څخه. همدا د دې باعث وي دی چې پاکستان پر د قطر پر سیاسي دفتر یو ډول د فشار راوستو په مخه د دې په ځینې مشرانو بندیزونه سفری بندیزونه ولګل او د اسلام آباد راوستل. په اسلام آباد کې زه مطمئن یم چې د ملاقات ایجنډا یوازې یوازې بیرته د قطر د دفتر لخوا د طالبانو د کوټې د شورا سره مستقیما د اسلام آباد تر هغه ځلاندې دی او خپل پاکستان حکومت یو بیرته همغږي پیدا کول دي چې ګواکې د بیرته د پاکستان د کوټې شورا سره په همغږي مختجی نو ایجنډا هم دا غواړي.
ستاسو تر خبرو مخکې موږ د قریشي خبرې بلې د قریشي خبرې مخبري کړی هغه ویل مطمئن او ډیر زیات زموږ خبريال هم ویل چې قریشي ډیر مطمئن او چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې خندونه بل مین ززي اواریږي به بین الافغاني خبرې په پیلېږي دغه اطمینان لکومه کړی دومره
ګورې د بین الافغاني خبرو د فایل د پاله لبه د مرغه دغه درې کاله چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استاد د هلې ځلې فایل کړی دی ټولې هلې ځلې مطلقاً فردي یا انفرادي وي که هغه د ښاغلي خلیلزاد وي که هغه د افغان دولت له ادرسه وي که هغه په دولت د افغان دولت کې د افغان ولسمشر وو او یا هم په پخوانی اجرایي رئیس او نن د مصالحې د عالي شورا رئیس. دلته هیڅ ډول میکانیزم نشته هیڅ ډول ستراتیژي نه د متحده ایالاتونو د خوا د افغانستان د بین الافغاني مذاکرات لپاره د سولې لپاره د خپلین لپاره د سولې وروسته د افغانستان لپاره او نه دولت لري او طالبان څخه توقون وکړي هغه وډاله ده. دغه اطمینان یوازې هم دغه اطمینان چې شاموس پرېشي لري هغه د پاکستان د بهرنی پالیسۍ لمه ده چې هدف څه ډول بین الافغاني مذاکرات وړي
مننه اخر کې
او بخی د طالبانو ترمن سم جديده یو راقیده
کوي اخر کې غواړم بله او بخی تاسو خبرې کته کوم وخت کم دی خغل آزاد زغواړم پوښتنه په اخر کې چې د افغانستان حکومت به تل دغه سید طالبانو د سفرونو په ارتباط خبري کولې دا وری لې احتیاطه کار اخیسته تر اوسه پوری موږ ماتې کړی دي کوم خبرګون نه دی خوله په خو به حد اقل ویل چې راسي سولې بل ځای ملټو افغانستان تر راسي خبري را سره وکي خدا وری څه نه دی ویلي ولی دوی څه نه وایي
لبل مرغه لکه څنګه چې مرتي اداونه پلیشه د افغانستان دولت د سو د بل افغاني مذاکرات او د سول لپاره هیڅ ډول ستراتیژي او میکانیزم تر اوسه نه لري او څو بیلګې یو لوی بیلګې دا ده چې د درې زره کسانو مشورتي لوی جرګه را بلل کیږي او هغه قطنامه چې بیا کاغذ تمثيل کیږي دغه نه ورسره هم د څلور سو بندیانو د خوشکېدو په حق لباندې چې جرګه تشنیو یو بیلابل دریزونه د ولسمشر راښکاره کیږي یو ادارې چې دا څلور سو بندیان پښتو نو د مخدره موادو قاچاق به د سیل په څیر برتانیا ته ځي. بل مسله د برتانیا او د هغه د فرانسې او د استرالیا یادوي او بل مسله د افغان کمانډویانو او د پیلوټانو د خلاصون یادوي. دا په دې معنی چې افغان دولت د ستراتیژي په نشټون کې د ډیپلوماټیک دستګاه په ضعیفوالي کې تر سخت فشار لاندې دی او د ریز نشنی ولای نه دا د ریز نیولای شي
مننه
نه دا څه څنګه غندلای
مننه خغلی نجیب الله آزاد د باور غورزنګ مشر لتاسو مننه. دوی پاکستان ته د افغان طالبانو د سیاسي دفتر د پلاوی د سفر په اړه باندې خپل تحلیل لمونږ سره شریک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به مورسو بیلاروس ته د بیلاروس چارواکو په دغه هیواد کې د مظاهرو د عمده تنظیمونکو د نیولو او نورو کسانو د احضار چارې ګړندۍ کړې دي. دا کار داسې وخت کېږي چې وروستۍ اونۍ وښوده په دې هیواد کې د تاوتریخجنو مظاهرو سره سره ولسمشر لوکاشینکو چې 15 دورې مشري یې کړې ده لا هم نیت لري په واک کې پاتې شي. یوازې د اګست پر 23 په مینسک کې لږ تر لږه 100,000 کسان د حکومت ضد مظاهره کوونکي راټول شوي وو. دغه موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي همداسې بر سره په استودیو کې ده. فریبا جانې د لویو تنظیمونکو څخه تر اوسه پورې څومره کسان نیول شوي دي؟
بله، د نوبل جایزه ګټونکې لیکوال سویتلانا الکسیویچ چې 22 کلن ده، د حکومت مخالفی همغږی شورا ورستی غړی ده چې د رواني میاشتې په لړ کې انتخابات له درغلي وډک بللې و اوس د هغې د احضار چارې روانې دي. الکسیویچ چې ناروغه هم د اګست د 9 نیټې انتخابات ورستی ویلې و چې چارواکو د خپلو خلکو پر وړاندې د جنګ اعلان کړی دی. د همغږی شورا چې و غړي د الکساندر لوکاشینکو د عمده انتخاباتي سیالې سویتلانا تخانوفسکا یا پلویانو څخه جوړه ده. حکومت تیرونی د دې شورا پر ضد جرمی دوسیه پرانستله. د دې شورا یو ویاند ویلی چې الکسیویچ د اگست پر شپږشته مهزار سوي چې د بیلاروس تحقیقاتي کمیټې ته د امژغی شورا پر وړاندې شایدي ورکړي او پوښتنې ځواب کړي. ویل کې چې دغه لیکوال د روغتي ستونزو له کبله له دې شورا په کارونو کې له برخه اخیستنې منع سوی و، خو له دې ډلې سره د دې اړیکو په اړه هم څرګندونې کیږي. چارواکو د اګست پر څلرویشتمه د تخانوفسکا د امژغی شورا دوه غړي په منځ کې د تراکتور په یوې کارخانه کې نیولې وو. ویل کېږي چې دغو کسانو د یادې کارخانې کارګر مظاهرو او اعتراضونو ته هڅول. دغه راز د دې شورا یو بل غړی د اګست پر څلرویشتمه د تحقیقاتو کمیټې ته ورغوښتل سوی وه.
مننه. ویل کېږي ولسمشر لوکاشینکو پاوز ته د پوره چمتووالي سپارښتنه کړې. په دې اړه جزئیات څه دي؟
ولسمشر لوکاشینکو پاوز ته د جنگ د پوره چمتووالي سپارښتنه کړې ده او داسې ویرې راپورته کړي چې ښایي پاوز په خونړي ډول د مظاهره کوونکو د ځپلو نیت ولري. د بیلاروس دفاع وزارت اګست پر څلرویشتمه په یوې اعلامیې کې ویل په داسې حال کې چې د پاوز ځینې برخې په تیارسۍ حالت کې دي، سرتیري آماده او مجهز دي. دا د پاوز د چمتووالي د ارزونې درېیمه مرحله بلل شوې ده. اعلامیه زیاتوي دا تیاری یعنی د اګست تر لرویشتمې نیټې رئیس د دفاع وزارت د لوی درستیز په سپارښتنه پیل شوی. راپورونه دا هم وایي چې د بیلاروس پوز د لیوالتیا او بخشي د لیتوانیا پولو ته نږدې هرادنا سیمه کې پراخ تخنیکي مانورونه هم ترسره کړي دي. د اګست پر لرویشتمه په پلازمینه منس کې راکټ مخ کې تاسو یادونه وکړه چې باندې سل زره مظاهره کوونکي د ولسمشر لوکاشینکو پر ضد لارو کوڅو ته راوتل. د اګست د 9 نیټې د انتخاباتو پایلې دغه اعتراض کوونکو ته د منلو نه دي او وایي ولسمشر پاترغلی باندې د شپږم دور لپاره تاکل شوی
دی. ډیره مننه کوم فری بازار و د بیلاروس د مظاهرو په اړه باندې ورستی جزئیات له موږ سره شریک کړل.
ویوا لا لیبرتاد،
او سربا خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم شورس
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
اوس ورزو کابل ته د افغانستان د ټولګټو یا فواید عامې وزارت وایي چې د ولسمشر اشرف غنی له لوري د دغه وزارت درې مرستیالان له دندې ګوښه شوي. د دغه وزارت مرستیال ویاند اشرف حق شناس ازادي راډیو ته ویل تر اوسه د دوی ګوښه کېدو لامل نه دی په ډاګه شوی. اخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرول ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل په داسې حال کې چې د عامې روغتیا وزارت سرپرست د کابینې د مساویبې له مخې د چا د استخدام صلاحیت نه لري، خو جواد عثماني په لږونو کسان په دندو ګمارلې دي. د عام روغتیا برحال مرستیال وحید مجرود حکومت لوري لوی څارنوالۍ ته معرفي شوی. دغه ترڅنګ پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او درې نور مرستیالان چې پخوا وو هغوی هم څارنوالۍ ته معرفي شوي. دا ټول مسایل فیروزه عزیزي تعقیب کړي. همدا شېبه له کابل را سره خبرې کوي.
مننه. بله، د افغانستان د ټولګټو وزارت ویان مرستیال اشرف حقشناس څو شی به وړاندې مکتوب وویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لوري د دغه وزارت درې مرستیالان احمد جاوید همدر چې مالی او اداري موینده، همدارنګه محمد زکریا محمدی چې د سړکونو د حفظ او مراقبت موینده، انجینر حمید علمی چې د دغه وزارت ارشاد انجینر یا تخنیکی موینده دوی لري سوي دي. خغلی حقشناس د دلایل مکسره مشخصه نکړل او ژمنه یې وکړل چې وروسته به دلایل مشخص کړي چې ولسمشر والی د دوی په اړه داسې پریکړه کړې ده چې دندو یې لري کا. همدارنګ سنګزه صاحب د افغانستان د عام روغتیا وزارت برحال موین وحید مجرو ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل چې د دغه وزارت وسنۍ سرپرست وزیر احمد جواد عثماني سره د افغانستان د کابینې د مساوبې لمخې، البته په دې اړه د دوی خبره چې دوه مساوبې راغلي او په دغه د لیکل سوی او دا رغلی چې سرپرستان د استخدام صلاحیت نه لري، لدی سره سره بیا هم دغه سرپرست وزیر په لسګونه کسان استخدام کړی دی. وحید مجرودا هم ویل چې کله د پلاتن ادارې راغلی و نو په دغه وزارت کې کله چې د فساد پاړه یا د لګول سوی او پیسو پاړه پلاتن کړی دی، وایي چې ما سره هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک سوی او نه هم د ما دفتر د مراجعه کړی او نه هم ز په جریان کې وم. دا وایي چې د سیاسي توتیو قرباني سوی ده. او بل موضوع یې یادونه وکړه، وایي چې کله چې د کرونا وایروس د ټیسټونو موضوع خصوصي روغتونونو ته سپارل کېدل، هغه وخت له دوی سره هیڅ ډول مشورې نه وې سوی او حکومت په خپل سر او په خپل تصمیم دا کار کړی ده. خو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایان ښاغلی سمسور ازادي راډیو ته وویل او د دوی د وحید مجرو خبرې رات کړلې، د دې د اداګانو په اړه وویل چې احمد جواد عثماني چې دغه وزارت سرپرست وزیر دی، وایي چې کسان یې نوی نه دي استخدام کړي، برعکس په هغه وخت کې چې د کورونا وایروس د خپرېدو ګواښ زیات شوی او پیښې زیاتې شوی، په هغه کې په هغه مهال د افغانستان په پلازمینه کابل همدارنګه په نور ولایتونو کې زیات کسان استخدام کړي دي، خو هغه اوس شمیرې راکم شوی ده. دای وایي چې کله د پلاتن ادارې راغلي و پلاتن کولې لټولو سره د موضوع شریکه شوی و او ټولو ته د خبر ورکړل ول ټولو پښتني سوي دي. همدارنګ خغلی سمسور دا هم وویل چې د خصوصي روغتونونو موضوع وایي چې په دې اړه پالیسی کله چې جوړ سو لټول دغه وزارت لټول غړو لټول مشرانو همدارنګ رسنۍ سره شریک سو او له هغه وروسته دا پریکړه وسو.
ډیره مننه فیروزه عزیزی لکابلې لمک سره خبرې کولې د ازادي رادیو خبریاله. د عام روغتیا وزارت یو برحال موین خغلی وید مجرو څارنولې ته د معرفي کېدو په اړه باندې راپور و. همدارنګه دا چې د ټولګټ وزارت درې مرستیالان د ولسمشر اشرف غني په امر باندې لري شوې دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وسلوال طالبانو د اورزګان کندهار ترمنځ لوی لار د خلکو په مخ تړلې. اورزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې موټر چلوونکي او مسافرین وایي د تیر ورځې رئیس وسلوال طالبانو د غلار تړلې او غواړي باید د جګړو خېلې خواوي د خلکو ستونزې په پام کې ونیسي. شریف الله شرافت له ترنکوټ په اړه راپور جوړ کړی.
موټر چلوونکي وایي د اورزګان او کندهار ترمنځ دغه لوی لار تیر ورځ وسلوال طالبانو د ملکی خلکو پر مخ هم وتړل. د یادلاري پر سر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو ورته یو لیک را لېږلې او پکښې لیکل شوی دی چې د اورزګان او قندار ترمنځ لوی لاره به تر نامعلومه وخت تړلې وي او هیڅوک حق نه لري چې تاګرا تک پرې وکړي. دی وایي د یادلاري په تړل کې دوه سره یو څه موټر په لار کې بند پاتې دي.
زمانو مسمت لا دی دا پرون ورځ طالبانو خطر استولې دی چې پردالار باندې نور مرزي نو د لینور لار ده نو نن سار مشران تللی چې پر د لینور باندې دی پر د معنا وای راګزولې چې د سار صدر وسه پوري
عزت لا طالبای زما پر لار مرزه حکومت پر د غلار لار طالبای پر دی لار ورس مرس چم حکومت دی ولار انتخاب کې چې مر پر غلار ارزو 15 ورځې پر ول ارزو 15 ورځې پر بل لازور ډیر ستونزې جوړ کړې. زموږ مریض ډیر ژر نه سره سوال یې غو پر لارې باندې ساده لا سوار کې ډیر سخت سخت مریضان ست د غسته ټپيان ست د دې ځای سره کندهار پر په واته ساته کې بیا د کوتلونه دي
محمد الله دی د غټو موټر د مشورانو په نمایندګي خبري کوم. دوه ساده خوښ کوم چې مرسته دغه یو لار په ګردو انتخاب کې پرغه مجرب تامات کو دا خو زکه د مشورانو ودرېدل دوه مودرې مورز بعد پر روزګامن ډیره کاخ چیرې ازي ګراني پر ازي نو د دوه سمو یلو خوښ دغه دي چې دی مرسته په دوه یو لار انتخاب کې پرغه باندې مجرب تاګ را تاګ وکړو.
دغه موټر چلوونکی دا کوي چې یو شمیر نوري پر ایلاری بیا امنیتی سرتیر ور باندې تړلې دي. دا د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د اورزګان او کندهار د لوی لارې پر سر د موټر چلوونکو تمځای دی. په دې تمځای کې لسګونه موټر بند پاتې دي. د دې لارې په تړل کې دوه سره د یادو موټرو په تمځای کې ګڼ شمیر مسافر او ناروغان هم ترشنا اسمان لاندې او سرلمر ته پراته دي. سیف الله یو د هغه کسانو څخه دی چې خپل یو ناروغي کندهار ته وړلی دی. غشتنه کوي چې یاد لارې دی ورته خلاص شي.
نا سره مریضان را سره دی وس چر لالم وایلار بند ده نو وس لاین سم وس ناس چې من ګوره چې څار وخت لاري لاسو بیا بځو چې موږ ته لاري لکه زموږ مریضان لاسه زموږ مریضان درځه ورسیږي دوا ورته ورسیږي اوس به خت تکلیف دی موږ یو سره لا په کور کې نه لرو کورونه مدغې پریښې دي مریضان مرخص دي هغه نو تدبیر درې شپې بیا ناس یو کورونه مدغې پاتې دي نو دا بار ډیر غټ مشکل دی
د یاد لاري د تړل کې دوه لامل مو د وسلوالو طالبانو څخه وپښتي د دې ګډلې ویان کاریس په احمدی ازادي راډیو ته په واستولې پیغام کې دا ومنل چې د ورزګان او قندهار ترمنځ لوی لار دوی د خلکو پر مخ تړلې ده هغه د لارې د بندښت لامل په ګوته نکړي خو پر اړې جلسوي پیغام کې دا ویلې دي چې د غلار به تر نامعلومه نیټې پورې تړلې وي که څه هم دغه موټر چلوونکي او مسافر وایي چې امنیتي سرتیري هم پر یاد لار ورته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي خو د ورزګان ولایت امنیه کمانډان شفیق الله سحر بیا د اداره دوی او وایي چې د دې سرتیري هیڅ کله هم د ملکی خلکو پر مخ لار نه تړي هغه وای د مرکزی ادارې سره د یادلارې د تړل کې دوه ستونزه شریکه کړي او پلان لري چې د غلارې د نظامی عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو پر مخلاص کړي د ورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې شاوخوا 130 کیلومتر اوږدوالی لري د ورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري او د غلارې لکیرو شاوخوا 4 کلونو رئیس سخت نام نه دي چې وخت نا وخت وسلوال طالبان د ملکی خلکو پر مخ هم تړي او د دولتي کسانو پر مخ لکیرو 4 کلونو رئیس تړلې ده
وخت په افغانستان کې دوه سیمې بجې شوې اجملاند افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
دا افغانستان د فواید امی وزارت وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا د دې وزارت دریم رسیالان له دندو لري شوی د دې وزارت یو بیان نن ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه د دې کسانو د ګوخه کېدو لامل نه دی پړاګه شوی خو ویل چې وروسته به په دې اړه جزئیات له رسنیو سره شریک کړي تر دې وورز مخکې ولسمشر د عامې روغتیا د وزارت درې پخواني مرستیالان او یو وسنی مرستیال د درغلیو په تور لوی څارنوالۍ ته پیژندلې وو لو غور ولایت څخه ریپورتونه وایي چې دغلته تتن ولسی پاتونوال د وسلوالو طالبانو په یو برید کې وشل شوې ده شهرک ولسوال غلام سخی صبریار وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د ولسی پاتونوالو پر یو پوسټه برید وکړ شي په نتیجه کې اته پاتونوال وشل شو او 15 نور ټپیان شول په جرمنی کې هغه روختون چې د روسیې د اپوزیسون د ناروغ مشر الکسی نوالنی درملنه کوي وایي هغه مسموم شوی دی نوالنی دوه ورځې مخکې جرمنی ته د درملنې لپاره ولېږدول شو په برلین کې د روختون ویلي دي چې تر اوسه هغه د عجل مراقبت په خونه کې په مصنوعي کوما کې ساتل شوی دی او د ویډیوګانو مشهور اپ ټیک ټاک د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت خلاف یوې محکمې ته شکایت کړی دی په دې شکایت کې د امریکا د هغه هڅو یادونه شوې چې غواړي د ملي امنیت د اندېښنو له کبله د دغه چینایي کمپنۍ فعالیت په امریکا کې منع کړی
اجمل اندو د لندو خبرونو سره استودیو کې تاسو کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ او سرختیا د ژوند شتمنی پروګرام پیلېږي
روختیا د ژوند شتمنی
سلامونه وخت مو بخیر ازادي رادیو ته واکه از روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ده چې مرسل ززې تاسو وړاندې کوي کله منده يم چې روغ جوړ خوشاله را مو وسی په دې خبرونه کې د سرطان پر ناروغي باندې خبري کوو دا چې سرطان څه ډول ناروغي ده څنګه رامنځته کیږي کوم کسان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي نخې نخانی یې څه دي کولای شي چې تاسو هم په خبرونه کې را سره ګډون وکړي او د اړیکې شمیرې مو دي 0199 شل پینزه دیش چلویخت او سفر او سوا اتسوا دو بیشت او سوا پینزه پنزوس پا دغا موضوع را سره کولی سی چه اڑی کمونی سی کچیری کما ستونز لره خپلی ستونز هم را سره شریک کلی او موگ با هم ساسو ستونز در دکتر سیب نو پختو پا دی خبروانه که با را سره دکتر سیب عبدالحق قاضی زاده در داخل متخصص او سی چه دوی با هم خپل نظریات او در دغی ناروغی پا اره لا معلومات تاست در کلی خود عام روختی وزارت نبا هم ماسول ولرو چه دکتر میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسول دی. هغه به هم په دغه موضوع باندې د مخ سره خبره تری ولري. خو ور به ورکړو ډاکټر صاحب قاضی زاده ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو پخیر.
سلامونه او نیکی خیر، وخت مو پخیر.
ان شاء الله چې تاسو هم روغ او جوړ اوسئ. په خیر اغلی خبرونه ته او تاسو ته ستړي مشي وایم.
مننه، زه هم په خوار سره تاسو ته او ساسو ټولو تخنیکي همکارانو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې.
ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، موضوع مو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې از د سرطان ناروغۍ په اړه ټاکلې، څه خدای په سر کې د سرطان ناروغۍ په اړه معلومات ورکړي دوستانو ته چې څه ډول ناروغۍ ده؟
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي. لکه د انسان په وجود کې چې کوم حجرات دي او انساج دي او نارمل شکل باندې خپل وظایف تر رسي، نو دې سره د ژوند تداوم امکانات ډیر دي. اما کله چې دغه حجراتو کې غیر نورمال حجرات رشد وکړي، دې ته موږ سرطان وایو. چې به سرطان په مختلف انسان په وجود کې په مختلفو برخو کې وي. ځینې ځایونه کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر نه تهدیدوي، او ځینې ځایونه په وجود کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر تهدیدوي. که موږ لنډ یو څو مثالونه داسې ولرو، لکه په ښځو کې د سدیې سرطان، معمولا هغه ښځې یا هغه میندې چې شیدې نه ورکوي، او یا په دې اوسنیو تحقیقاتو کې مطالعاتو کې ثابته شوې ده چې باید یو ځوانه جلکۍ او یا واده کړ شوې ښځه او یا شیدو ورکړي، یا څوک شیدو ورکوي، دا ښځې باید هفته کې دوه وارې خپلې سدیو ته مساج ورکړي. نو د دغه سدیو چې څوک مساج نه ورکوي، او یا خپلو ماشومانو ته چې شیدې نه ورکوي او د وچو شیدو څخه ډېر استفاده کوي، په دوی کې د سدیو د سرطان امکانات ډېر دي. خو کچیری په سدیه کې سرطان رامنځته شو، دغه سرطان د غوټو په شکل باندې وي او دا که په مقدمو مراحلو کې تشخیص شو، نو به د دې تداوی ډېر زر کېږي. ځکه هغه سدیه چې نه قطع کېږي، د دې میتاستاسیز یا سرایت نورو اعضاو ته نه وي شوی، نو عمل ته محدود پات کېږي. انسان په کلونو او بلکې د ژوند تر اویا او اتیاو کالو پورې عمر کولی شي. بله، د ځینې وجود د نورو برخو سرطان دي، لکه د وینې سرطان شو، او یا هم د سږو سرطان، او یا هم د تایرایډ د غدې سرطان. چې دغه د تایرایډ د غدې سرطان او یا د میری سرطان یا د میری سرطان، نو اوس په دې کې د بعضې خطرناک او بعضې لږ خطر سره مواجه کېږي. لکه اول کچیر موږ د میری سرطان وسو، کچیر د میری یوه برخه مصاب شوي، نو دماغ برخه چې د ریزکشن کېږي یا قطع کېږي، باقي معده چې دغه عضوي برخه سره انستومو زیاتړل کېږي، نو انسان ته دومره خطر نه پېښوي. اما د دې په مقابل کې کچیر د سږو سرطان، د سږو کې چې ډېر مشکلات را پیدا کوي، او دا دفتن ډېر په لنډه موده کې د مخ ته انتقال کوي چې د انسان د مرګ سبب کیږي، او همدارنګه د تایرایډ د غدې سرطان، یا چې کله هم ورته جاغور به عام خلک کې چې جاغور وي پیدا کیږي، نو دغه غده د تایرایډ د کچیر دی غده کې سرطان پیدا شي، نو دا به خپل موده لري کې د شپږ میاشتې، و میاشتې، اته میاشتې. او بیا دغه موده کې کچیر دغه سرایت وکړي، دغه تنفسي لارې یا مجرا چې بندوي او انسان تنفس نشي کولای، او د نه تنفس له کبله انسان چې دی وژل خپل ژوند له لاسه ورکوي، او بلکې د دې سرایت نورو د حجرات لکه دماغ ته، همدارنګه تنفس سیستم نورو برخو ته، سږو طرف ته او زړه طرف ته هم کېدای شي امکانات دي لري چې اخوا هم سرایت وکړي. خو یو نوع سرطان، نو بیا د وینې سرطان دی چې د وینې سرطان کې د مختلف ډولونه لري، چې یو هم د دې څخه اپلاستیک انیمیا یا اپلاستیک کمخونی ده، چې د دې کې د وینې ټول حجرات چې مجموعي تعداد دي ډېره کمیږي. د دې ته موږ په طبي اصطلاح کې پانسایټوپینیا ویل کېږي. یعنی په دې حالت کې د وینې دفاعي حجرات په صفحات او آر بی سی او ڈبلیو بی سی دا ټول کمیږي، او بغا کس چې پیښته وي هغې ته خونریزي پیدا کېږي، او په بدن کې شنه شنه ټاکې پیدا کېږي، چې دغه هم یو خطرناک حالت دی. او په دې حالت کې کېدای شي دغه ناروغ شپږ میاشتې، اوه میاشتې، حتی تر کاله پورې ژوند وکړي، او تداوی بلخاصه د دې چې دی نشته. خو د دې لپاره چې د ژوند عمر یا میاشت یا دوه میاشتې اوږد کړي، نو دې ته معمولا بون ترانسپلانټیشن کېږي، یعنی د هډوکو د مغز تعویز ورته ویل کېږي. هغه تعویز کېږي، خو هغه هم ډېره نتیجه نه ورکوي، او نتیجه یې ډېره کمه وي. نو د انسان په وجود کې د مختلفو برخو سرطانونه لکه د پوستکي سرطان هم موجود دی. که چیرې یو انسان ته د پوستکي سرطان وشي، یا د پوستکي چې د غیر نورمال حجرات روش دکری که په مقدم و مراحلو که اگه تشخیص شید و پا ماغ وقتی چه در ماغ برخ ریزکشن یا اگه برخ لرکیگی قطکیگی او پنیجه که انسان روغ رمتکیگی او به آینده که اگه تکو مشکلات نوی.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ، د دوستانو اړیکه به هم را واخلو. دوستانو تاسو هم کولای سئ را سره په خبرونه کې پاړی کې شئ، او کچری په دغه برخه کې هم په نورو برخه کې سونه ولري کولای سئ خپل سونه هم د موږ سره شریک کړي. د اړیکې شمیرې مو د 0999 45 40 او 0982 225. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو په خیر. ازادي رادیو دا کولای سئ خبرې وکړي. بلی متاسفانه د دوی اړیکنی رخصه وی و، اما خبرې نشوي کولای. دوستانو کله چې اړیکنه سي یو مناسب موقعیت هم ورټاکی. سلامونه، وخت مو په خیر. د دوی اړیکه هم فکر کوم پریش و. به هم د اړیکو شمیره تکراروم: 0999 45 40 او 0982 225. سلامونه، وخت مو په خیر. بلی سلامونه، وخت مو بخیر. علیکم سلام، خرغلا زرتو ایم ورور خبرونی ته میروانی څوک لکم زیا. علیکم سلام. نو راشی پوښتنی ته، کومه پوښتنه مو درلوده د ډاکټر صاحب نه؟
و چې دا څه څه څنګه پوښتنه دا و سلام دا بازار زم دا ملا تر پیر بدران څه ځب کړم ملا تر ور
سامه دا ان شاء الله. شي ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې.
عمر دې سمره دی؟ عمر
بله دې تاسو عمر سمره دی، یعنی څو کلن یاست؟
عمر مې تقریبا
ډیره زیاته مننه ورور، انشاءالله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. او بیا به هم ورشو ډاکټر صاحب په ډیر بخښنه سره یو دوه اړیکې برا واخلو، بعد هغې نه به ځوابونه وتراشو. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو په خیر. د رادیو غږ ټیټ کړئ او کولای سئ چې خبرې وکړئ. ستاسو اړیکه رخصه وي.
سلام علیکم کورکې، تاسو ته سپاس کوم کارونه ته درښې ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، په خیر اغلی خبرونه ته مېرمنې څوک لکم زیا؟
مننه، لوګر ولایت ته تماس نیولې ډاکټر سرمنې پوښتنه لرله.
مېرمنې
موږ کورکې کور مېرمنې دا هغه بیا دوړ طرفه څرګونه سي ورسره تقریبا د هغو کال وسوله دا چې نوې مارشل سره چې دنیا
طرف ته شي شي
دوړ په څرګونه کې دی غونډې یعنی چې غوډي غونډې لري یا کیو شپخانه ته خدای تعالی روان تم د ماینات دي پاره خو ماینه و نه کړل وسه مشکل نشته د دې سان د نوم سره و مال ډاکټر مشوره کوي.
بله ډیر زیاته
په بخښنې سره که تاسو دغه سوال ما ته تکرار کړئ زه دقیق دی آواز ما وانه اوریدو که تاسو اوریدلې ما ته وایي.
بله ډاکټر صاحب، دغه سوال به زه به بیرته تاسو ته تکرار کما. ورور دې تاسو نه ډیر زیاته مننه. را به شو لومړی پوښتنه ته چې ورور مو ویل چې د ما پخې درد کوي، ملا می درد کوي، او په ټوله کې ډاکټر صاحب تاسو هم ورنه پوښتنه ته لومړی مېرمنې
په جواب کې بداسې وایم چې ګران ورور تماس نیولې او عمر 45 کال دی، کله کله هم د وزن زیاتوالی کچیر دې وزن زیات وي، د وزن زیاتواله په خپل دملا په محروي باندې فشار راولي، او دغه وزن زیاتواله کله په خپل د اعصابو چې په ملا کې د ملا په تیر کې دی پرې فشار راځي، واغ اعصاب چې کله د فشار لاندې دا درځنه احساس کیږي. دا دی یو مسله. دوهمه مسله په دې کې دا راځي کچیر دې ورو کلسیم او وټامین ډي، کلسیم او وټامین ډي کم دي، او همدارنګا د وټامین ډي دولس کمواله موجودیت کې او د کلسیم کموالی په موجودیت کې، او همدارنګ د ویتامین ډي د کموالی په موجودیت کې چې دغه د عضلاتو دردونه او د هډوکو دردونه پیدا کیږي، او د لاندې د خوت بي سي پیدا کیږي. ا بي سي لته په دې پیدا کیږي چې په دې کې ویتامین بي 12 کمیږي، او په نهایتو کې چې هغه عصبي شي چې کوم دي هغه تخریبيږي. تقریبا دل پخپله د ویتامین بي 12 د کموالی له کبله کیږي. نو دویم د ملاد درد ا علت دا ده، او درېم علت دا ده هم په خپل پملا کې دیسکونه دي. دیسکونه په دې معنی چې دا د دوه مهرو ترمنځ یو بل طبقه د غدروف ته چې هغه ته مونږ دیسکو یی. دا غدروف طبقه په مثال د یو غدروفي یو نرم غونډه کې شته چې یو نرم غونډه کې ساختمان دی. کله چې په دې دوه مهرو باندې چې فشار راشي دا غدروفي ساختمان راوځي او کله چې دیسک بیځای شو د دې څخه هم چې دردونه پیدا کیږي. نو دغه خلک چې اکثرا په کلیوالو منطقو کې درانده کارونه کوي او درانده بارونه اوچتوي درون شی اوچتوي د هغې د وجې نه دوی ته دیسک دا کیږي چې د دې تداوی کې د خپل جراحي عملیات دي او ورسره هم چې د کمربند تړل دي. خو د دې وروف دغه کې توصیه کې به موږ دا وایو چې د خپل ویټامین ډي او کلسیم اول ماینه کې او دوهم د ملا ایکس ری دی واخلي او متخصص د اورتوپیډي د ورشي د هډوکو متخصص تر څو وګوري چې د دې په ډیسک کې کوم تغیرات یا تشوش منځ ته راغلي. یعنی ډیسک نو ډیسک لوکیشن نه لري کچېره هغه ولري د هغه عملیات دي او یا هم د ملا په تل کې اضافي وخه نویش نشوي ځکه دغه اضافي وخه د پر منځ کله پر پیدا شي دغه مهرو تر منځ ځینې عصبي ریشي چې دغه عصبي ریشي د فشار لاندې راولي او کله چې د فشار لاندې راول دا د ملا د درد او همدارنګه د لاندې د خو د بي هي سي او د مړو لکه داسې مریض احساس کوي چې خپل مړي دي او حرکت نه کوي. نو حتی د ګرمایش او په یخنۍ چې خپل کې لو ګرم شي کیږي هم نه پويږي او که یخ کیږي هم نه پويږي. نو بیا په هغه صورت کې د دې هم یو عملیات ضرورت دی.
بله ډاکټر صاحب ورور مې د لوګر نه اړیکې نیولې و. دوی ویل چې د ما میرمن یا هم کوم مریض چې په کور کې لري وایي اوغوی کله چې ماشوم ته شودې ورکوي وایي اغستون ځنې خو وروسته د شودو ورکولونه وایي دواړو طرف ته غوډې را پیدا کیږي وایي کجې راهنمایي راته وکړي چې دغه به بله بله
پسې دی کی د غوډو پیدا کیدل اول هغه مېندې چې هغه ورکوي یا شیدو ورکول په وخت په بازو مېند کې داسې وي چې شیدې ډېرې زیاتې وي او د شپې چې کله دا ویل کېږي دوی باندې خوب ډېر درون وي او د شپې خپل ماشوم ته چې شیدې نه ورکوي هغه په دننه د سیدیو په قناتونو کې دا شیدې جمع کیږي او هغه د غوټو په شکل باندې وي چې په دې صورت کې کچېری شیدې زیاتې او سهار را پاتېږي او د خپل ماشوم ته شیدې نه وي ورکړي نو د شرکش په واسطه دا شیدې وباسي. دا یو مسله. دوهم مسله دا سره دي چې دا مور خپل ماشوم ته شیدې ورکوي او شدو ورکول په وخت کې کله چې ماشوم ته روي د دې چې ته یو نو مساج ورکول کیږي سره دي چې هغه مساج ورکول کیږي باید په لاس باندې هم مساج ورکړي ځکه دغه د لاس مساج هم د دې په غدو په دغه کې دی کمواله راولي. اما کچیر دي دواړو سره بیا هم ونشو نو بیا په دریم قدم کې یو معاینه په نامه د ماموګرافي چې د دې شنو ګرافي سل کیږي ګرافي سل کیږي ماموګرافي ورته کیږي کچیر هغه په ماموګرافي کې مشکوک پدې شو چې خدا نه خاصه دا کوم سرطانی حادثه نه وي نو بیا د پرخې څخه بایوپسي کیږي. یعنی سدیه چې په کوم دي کې غوټه موجوده وي هغه پرې کیږي او دا غي څخه یو کټ یو ټوټه غوخه راخلي او هغه به لابراتوار ته لیږي. نو اول خو دې دا کارو کې چې د سدیه ته مساج ورکي مساج سره چې دا هم ورکي یو خپل ماشين ته حساب شروع کوي کچی دې سره ورک نشو نو بیا دې چې داسنه میږي یو شفخانه ته ورشي یعنی چې ولادي ډاکټر ته تر څو دې د سدیو هغه ګراف یا ماموګرافي ورته وشي. کچی دې ماموګرافي کوم مشکل نه وو نو دا یو عادي حالت کې به د شدود قناتونو کې چې د شدود تجربه بل دغه غوټي منځ پر راځي. اما کچیر هغه مشکوک پدې شو نو دویم قدم کې به جراحي ډاکټر ته چې هغه سپارل کیږي او یا لیږي دول کیږي او هلته جراحي ډاکټر د هغه قسمت څخه یو پارچا غسل کیږي او لابراتوار ته لیږي معاینات کیږي چې د معایناتو د غیظ خورسه د دې تشخیص ورته کیږي او ان شاء الله د دې تداوی وشي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مو ونده وخصه مننه کوم.
او تاسو نه ونه مننه
ډیر مننه. په دې برخه کې دوستانو دا چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان ناروغي د مریضانو په برخه کې کومې لاستراوړنې لري څونه ستونزه ورته حل کړي دي او څونه د درملنو ځایونه ورته تیار کړي دي هم جوړ کړي دي په دغه موضوع باندې به د ډاکټر صاحب میهن عبد الله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسول سره خبره ترې ولرو. ډاکټر صاحب سلامونه وخت مو په خیر. ډیر زیاته مننه په خیر اغلی خبرونه ته په سر کې بو پوښتنه داسې مطرح کړو چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان د ناروغانو په برخه کې څونه لاستراوړنې لري څونه ستونزې ورته حل کړي دي.
ډیر مننه. ډیر مهمه پوښتنه مو مطرح کړه. 15 کاله مخکې د سرطان لپاره اصلا یو بستر هم موجود نه و. نو تقریبا 15 کاله مخکې منګه په 15 کال کې د کله چې وزارت ساتنه بودیجه پیدا کړل د وزارت مالیه څخه اولین کار چې منګه وکړه په جمهوریت روغتون کې مو
د یو اتاق څخه د ناروغانو تشخیص او درملنې لپاره یو ځای جوړ کړ چې تقریبا شپږ میاشتې کې موږ وکولای شو چې یو مرکز هلته ایجاد کړو.
بله
فعلا هغه مرکز چې دی تقریبا اویا بستره لري او په داخله سرطان بخش کې او جراحي سرطان بخش کې خدمات ارزه کوي. همدارنګه موږ وکولای شو چې په دې موده کې ډاکټر صاحبان، نرس صاحبان او نور اروند اشخاص تربیه کو چې په کابل کې او همدارنګه په مزار شریف، په بلخ کې او همدارنګه په هرات کې دو نور مرکزونه هم پرانیزو او د تشخیص او درملنې خدمات ارزه کوي هلته نن سبا.
بله
نو تشخیص او درملنه خو یو اړخ دی، د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خو عامه آگاهي ورکول د خلکو پوهاوی دا بل اړخ دی. همدارنګه د ارقامو راټولولو لپاره موږ یو سیستم ایجاد کړ چې هغه حتی په پاکستان او هند کې تقریبا یو څو کاله مخکې هغه سیستمونه ایجاد شوي دي. همدارنګه موږ وکولای شو چې بعضې پرسنل د روزنې لپاره د هیواد څخه بهر ولیږو.
بله
موږ د دې لپاره چې خلکو ته پوهه ورکړو، آگاهي ورکړو د مختلفو لارو، د تلویزیون، رادیو، اخبار له لارې او همدارنګه په مختلفو عامه ځایونو په کابل کې او په ولایاتو کې موږ ولاړو او خلکو ته مو آگاهي ورکړه.
جناب ډاکټر صاحب، په دې برخه کې د عام روغتیا وزارت څومره عامه پوهاوی ورکړی؟ تاسو ځینو عواملو ته اشاره درلوده. آیا د رسنیو د لارې، د جمعتونو د لارې، د کلو د مشرانو د لارې عامه پوهاوی شوی دی او کنه؟ زه خو چې ګورم په دې ناروغ د ډېرې و خطرناک ناروغۍ د کولای سي چې د ډېری کسانو ځانونه واخلي، په دې برخه کې عامه پوهاوی څنګه دی؟
اما په هوای د عام روغتیا وزارت تر خپل حدا پورې کړی دا په ذاتیرو درې سالور کال کې منګه په تلویزیون کې هم هم دا په هوای کړی، په رادیو کې هم هم دا په هوای کړی دا دوختونو ته تلیو، مکاتب ته تلیو، په هانتونو ته تلیو، حتی پارکونو ته تلیو. دا خبر مرسولای دی چې خپل ژوند باید خلک څنګه وکړي، صحتمند د ژوند څنګه دی، بعضی عوامل خطرې چې زمونږه روزمره ژوند کې دي چې هغه سره موږ مخامخ شو، چې هغه د سرطان پخته کېدو د خطر چانس زیاتوي. دوی نه مو خلک خبر کړي، خدای یو دوامداره پروسه ده. حتی یو مرض چې دی مثلا په افغانستان کې د تیر سرطان په اول درجه باندې دا ډېر عوامل لري او باید زمونږه میندې او خویندې په ده باندې پوه شي. بیا مثلا د مرای سرطان ده، د میډې سرطان ده، دا هر یو خپل عوامل لري، خطري عوامل لري. نو دا دوامدار او په پراخه کچه باندې په هوای او کمپاینو ته ضرورت لري.
بله جناب ډاکټر صاحب، کچری یو شخص په کلو او بندو کې خصوصا ډیر لور پرتو سیمو کې په دغه سی یو ناروغي باندې اخته کیږي، آیا په ولایتو کې هم تاسو په دغه برخه کې کار کړی دی؟ شفاخانو ته مو کومه برخه د سرطان ناروغي د پر زنګړی کړی دا وکنه؟
تاسو هم زمونږ یو مخه هم دا و چې یو خو عام خلک منګه په هوای ورته ورسو، او بل موخه مو دا و چې څنګه کولای شو ډاکټر صاحبانو ته، نرس صاحبانو ته دا په هوای وکړو چې څنګه کولای شي چې مختلف سرطانونه په لومړیو مراحلو کې تشخیص کړی شي، او بیا هغوی هغه مختص خاص مرکزونه چې دي، خاص ډاکټر صاحبان چې دي، هغوی ته ولیږي. نو دا یو برخه ده. فعلا زمنګ هدف هم دا دی چې څنګه نرسانو ډاکټر صاحبان پوه کړو چې دا ډاکټر هغه په ابتدایي مراحلو کې تشخیص کړي. که څه هم مراکز صرف موږ په دوه هغه کې لرو، ولایتو کې لرو، یو په بلخ کې، یو په هرات کې لرو، خو هدف دا دی چې کم ټول زمنګ وطنوال چې زما دا خبرې اوري، کچېرې هر یو مرض، کچېرې هر یو مرض دی وګوري، کچېرې د مری تکلیف وي، کچېرې د معدې تکلیف وي، کچېرې پوستکی وي، کچیر یو ګور چې دا نه جوړیږي، یا وخت ور باندې تیریږي، یا دوا ور باندې تاثیر نه کوي. راول خو د خپل په هر ځای کې چې ډاکټر صاحب دا وایي چې دا شی خو بنئ،
بله
او دیم دغه چې دا منګه دا مرکزونه چې دی یو خو په هرات کې دی په حوزوی روښتن کې دی بل په مزار حوزوی روښتن کې دی بل په کابل کې په جمهوریت روښتن کې دی نو دې ته د مراجعو
بله ډاکټر صاحب د جراحي په برخه کې هم وایي ساغه کسان چې د سرطان ناروغي سره مخامخ دي او ډاکټرانو ورته توصیه کوي چې باید جراحي وکړي په افغانستان کې امکانات شته دي څونه امکانات لري او د دې ترڅنګ ستونزې د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه دي
جراحي کسان هم د زمونږ عمومي جراحي صاحبان چې دي کولای شي چې جراحي وکړي تر سره کې هم د ناروغانو ته هدف داري چې جراحی یوازنی درملنه نه ده موږ اکثره لیدلی دي چې دا جراحی د صاحبانو په ولایت کې یو جراحی کړی دی او یو سرطانی دانه یې لري کړی دا بیا مریض کور ته لیږل شوی دا یعنی هغه درملنه بشپړ شوی نه ده بیا خدای دې نه کې چې څو میاشتې تیرې شي هغه دانه چې دا بیرته راپورته شي او حتی ټول بدن یې نیولې نو جراحی په اکثر واقعاتو کې خصوصا په افغانستان کې چون د سرطانی ناروغي په ډیرو پرمختللو مراحلو کې تعقیبی تشخیص کیږي یا خلکو ورته پام کیږي نو بیا اکثر سرطان هم ناروغي کې درې واړه درملنه یعنی داخله دا چې موږ پیشکاری ورته کوو یا دوا ورته کوو جراحي او یا شوایي تداوی درې واړه ورته پکار دي نو جراحي کیږي خو جراحي یوازنی درملنه نه ده امکاناتو خبره تاسو کړه د مشکلاتو خبره تاسو کړه
بله
د عامه روغتیا وزارت ته عامه روغتیا وزارت تخپل حدا پورې کوشش کوي خو بعضی مسائل دي چې هغه د افغانستان حکومت پورې اړه لري حتی د افغانستان حکومت نه بیرون زمنګا هیوادونه چې دي گاونډي هیوادونه هغه پورې اړه لري څنګه همکاري کولی شي موږ سره نو یو مهمه مسله چې مشکل شي دی د کډرونو نشواله دی متخصصینو نشواله چې باید متخصصین لاړ شي په مختلفو رشتو کې دی د سرطان د تشخیص او درملنې هغه حد اقل درې کاله تیر کیو به تراشي بل ا مشکل چې زمونږ دی چې کله دا پرسونل متخصصین تربیه شي راشي هغه وروسته به موږ کولای شو چې تجهیزات او خپل سامانالات او د تشخیص او درملنې لپاره او همدارنګه بودیجه چې دا بودیجه موږ ډیره کم ده او دا یو قسم دوا چې دا یا درملنه تداوی چې کیږي د سرطانی ناروغان لپاره د کیموتراپی په نامه یا شیموتراپی په نامه یادیږي دا ډیره ګرانه ده دا ډیره قیمتي ده او موږ ناروغان چې متاسفانه دا وسنه لري هغه مجبور دي چې بازار کې واخلي او وزارت ساتامت وروسته مالی لحاظ نه دي توانه د لختن د سرطان د کنټرول برنامه دا دوا واخلي تاخه اومده مشکلات شته
بله بهرنیو هیوادونو تاسو سره په دې برخه کې یعنی د تشخیص په برخه کې څونه مرسته کړی یا دوی مرسته کوي او کنه ځکه چې موږ ډيري دوستان خپل سنځ را لګلې وي چې په افغانستان کې د تشخیص برخه مو ډیره ضعیفه ده او د دوی معاینات د افغانستان څخه باندې لګل کیږي او ترڅو چې هغه بیر سره ډیر وخت خستل کیږي آیا په دې برخه کې تاسو سره مرسته کیږي او کنه
دا خبره حقیقت لري متاسفانه خو بیا زما بل عارفه ورزو چې دا یو ګډه پروسه ده او زمنګ افغانان باید لاړ شي خصوصا هند او پاکستان باید تربیه کې دا زمينه مساعد کې هتا ایران چې د تشخیص په برخه کې دوه درې کاله هلته تیر کی او بیا بیرته راشي
بله
دا حسین د سره په نور د شتو کې دا شوی دا او سرطان په بس کې چې دا د نوې جذب شوی دا مخکې نه و د کار زمينه هم نه و نو په دې کې موږ مشکل لرو د سرطان د تشخیص په برخه کې یو برخه چې ورته وي پټالوجي یعنی موږ په افغانستان کې صرف یو پټالوجیست لرو پټالوجي په دا معنی چې یو د بدن یو غوخه خپل کیږي او هغه بیا لیدل کیږي چې دا سرطان دا او کانادا او کبیا دا کم ډول سرطان دی لا هغه نو وروسته به امنګه ویل شو چې دا کم ډول درملنه تر سره کنه هغه په افغانستان کې ډیر ضعیفه ده صرف ټول افغانستان کې موږ یو پټالوجیست لرو چې هغه هم په یو خصوصي روغتون کې کار کوي دا سره کار نه کوي
بله بله، ډیر زیاته مننه. بیا به هم راشو بلې پوښتنې ته. هغه دا چې د عامې روغتیا وزارت د سرطان ناروغۍ د پاره کوم خاص داسې پلان لري، کومه خاصه بودیجه لري چې پرې مصرف کړي او کنه؟
د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خاص پلان لري، 15 کلن پلان لري. خدا په دې مشروط ده په دې اړه لري چې په افغانستان کې زمونږ اقتصادي او همدارنګه سیاسي او امنیتي حالات څنګه دي، څنګه چې نور بخشونه متضرره کیږي همداسې د صحت سکتور هم متضرره کیږي. پلان دا دی چې مونږ باید کادرونه تربیه کړو، له خارج نه متخصصین راولو چې هغه نه صرف مریضانو ته تشخیص او درملنه وکړي، بلکې زمونږ کادرونه او متخصصین تربیه کړي. بعضې متخصصین باید بهر لاړ شي، همدارنګه باید په څو ولایاتو نورو کې دا مرکزونه او واردونه افتتاح شي. نوي ماشین آلات خصوصاً سیټي سکین، ایم آر آی دا باید راوړل شي. همدارنګه مونږ هاته د سرطان روغتون لپاره یو ځمکه هم لیدلی ده چې هغه باید نقشه جوړه شي او بیا بالاخره یو د سرطان یو مجهز روغتون جوړ شي. نو دغه پلانونه دي.
ډیر زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب په خبرونه کې مو ونډه واخیسته. ساسو د لا بریاو په هیله.
کور مو وطن.
ډیره زیاته مننه د تاسو ټولو دوستانو نه په مننه چې په دې تر دې دمو د ما سره ملتیا وکړه. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه واچې تاسو ته مو وړاندې کړنو. تر بیا بل خبرونه هم تاسو په لویو سپیشلی الله سپارم.